د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو څو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځئ چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکی شاعر دی. د شاعرۍ سره سره یې د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پس دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپله شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په کال 1908 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ د هغه د وظیفې په هکله مشال رادیو ته وویل.
گور صاحب د چکم د کار وکنه نو کار خو د داسې وود بارډر پبلیسټي و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلي پښتونخوا چکمې پښتون میشته سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې د ریاست سره هغه رنګه په انتظامی توګه باندې نه دي تړل سوي لکه د پاکستان یا د ریاست چکمې مرکزی سیمې دي. د دغو چکم علمي و ادبي او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغو ثبتول او د دغو بیا د چکم د اداره وه د دغو ته لیکل او رسول باید بنیادی کار د دوی ده. دلته چې کوم د سوړ جنگ روان و نو د دغه سوړ جنگ په دوران کې چې کومه یوه بیانیه تخلیق کېدله د بارډر وابلې غاړې ته، د هغه بیانیې د رد کولو لپاره چې کوم یو علمي و کلتوري و تعلیمي و ادبي کار روان و، نو په هغه کې ظاهره خبره ده د دغه ادارې کار هم بنیادي طور دغه و. نو دوی د هغه سره وابسته و. په دې هکله باندې دلې په بوري کې پاتې شوی دي. د هغه نه پس کراچي د څه مدت تللی دی، بیا روسي چې کوم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې وو. نو ارزه چې دی تللی دی د کوم بنیادی چې کوم شناخت دی هغه د یو ادیب په توګه باندې پات سوی دی. کدیب کراچی کې پات سوی دی. نو هم الته ډیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنیرې او دغه نږدې وسره پات سوی دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور داسې د اسلام آباد چې کوم شاوخوا شاعران دي دا غوي د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوی دی. ډیر زیات اغیز یې ورسره
د یو نوښتګر غزلګو په حیث د سید گوهر د مقام په حکله شاعر او ناول نگار عارف تبسم مشال رادیو ته وویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چې کوم جدید غزل تور ته ویلای سي او هغه غزل چې هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په آخري ارباسي تور ته ویلای سي، د آخري 15-20 کال ورته ویلای سي، چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل اسکم معیار دی هغه د اردو، چونکه غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده، هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په هغه سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سید خیر محمد عارف صاحب، دا دواړه چونکه نزدې دوستان هم وو، نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل په مځکه کې، د غزل په بیر کې، د غزل په تراکیبو کې، په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې. او زه خدا په دعوه سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبي پښتونخوا کې پاتې شوي دي، نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړه ده. ځکه چې ډیر داسې نمونه شته چې زه نوم اخیستل نه غواړم، چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به یې کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولی. او نن هغه ډیر لوی نمونه دی، خو کله به هم هغه دا اعتراف چیری ونه کې. نو سید ګوهر سیدی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې، یعنی جدید پښتو غزل د نوی تراکیب په معنا هم، په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمې اضافه کړې دي په پښتو غزل کې. هغه به ډیر کم شاعران ته پښتو ادب کې دننه لاس درسي سی هغه دي دومره ښه اضافه د پښتو غزل تور کړي. زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوي تراکیبونو کې، د په غزل کې دننه نوي فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده، داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي، لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیز جاج ور سره اخستلای شو. یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور ژبو شاعرانو تر غزلو ډیر لوړ وی. زما خیال دادی چې داغه کنټریبیوشن ډیر زیات ځانګړی دی، ډیر زیات منفرد دی او ډیرو خلکو بیا داغه پسوم. موږ ما په خپل او زمارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر لغزل زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي د نورو. زما خیال لري چې جدید غزل کدا کنټریبیوشن هم ډیر دی کڅ نور خلکو داغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې چې سید ګوهر یو معیار تر رسولی و.
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی.
گوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي. په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي، زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسي کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتلی. نو دا د گوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت اوس هغه پښتو غزل ته په یو نوی زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذائقه یې ورکړه د غزل، نوی کالبونه متعارف کړل، نوی تجربې یې وکړلې هم فنی او هم فکری. نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلی ده، که د کراچۍ ده، که د پېښور ده، که پورته د سوات ده او که بیا د جنوبي پښتونخوا ده. زما په خیال د دې غزل په ارتقا کې د گوهر صاحب کردار سي دی دا نفي کېدلی نه سي، منها کېدلی نه سي. او په خپله د ده غزل هم دومره متحرکه او جانداره ده سي نن هم ته د ده غزل وایه که نه، هغه شعرونه هغه غزلې چې ډېر څلوېښت کاله له مخه ده لیکلي دي داسې معلومېږي لکه بیخي تازه چې وي، هم د کیفیت په لحاظ، هم د احساس په لحاظ او هم د فکر په لحاظ باندې. نو گوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي.
په اسلام آباد کې د کډ اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپله شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله.
سید ګوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی او زیاتی غزل لیکلی دی. د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوی وو، د غزل په رموزو، په نزاکت او په نسبتونو، تلازمو، اشارو، علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت وو. نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی. البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقع چاپ نه کړی شو، ډیر روستو چاپ کو. دغه د شاعرانه مقام او حیثیت په جنګلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و، خو په صحیح طریقه په بشپړ توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو نه منل شو. او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو، په خپل وخت یې خپل ټوله شاعری ولسته ونه رسولې شو. ډیر لیټ یې چاپ کو، ډیر په ځنډ یې چاپ کو. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلی شاعر دی، ډیر غښتلی شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده، د نقادانو، د شارحینو توجه ورته کمه ده. او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپله شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه ده رسولي، ولس ته هم نه ده رسولي. خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی، که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو، نو مونږ ته اندازه کېږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حواله گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن و جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه یې مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقې نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر، مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلم پڑھے کے پسر کی چسرنگ رومانویت اردو پختو ادبیات اتارا نوزی نو دلتا و سر سما دے غزل او دے نظم جگڑا ہم مخترازی او خصوصاً دا جگڑا خو اردو ادب کے ممتڑے رخکارا پا نظر رازی دے جوش ملی و ملی عبادی دے مولانا حضرت موحانی دے و دے نور خلقو پا نینس کے چکم رحص مباعث شوی دی. رومانویت پسند دو بنیادی طور نظم تا توجہ زیادہ ذکر لرلہ چے اغوی خیال چې کوم ستونزې کوم شړې د ژوند دي هغه نظم غزل نشي پوره کولای او هغه په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود او د انساني روح او د هغوی د وارداتو او د کیفیتو په خطو کې ترجمانی کولای شو او د فرد نمائندګي کولای شو. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې هم کوم ګورو پړومبي سرونو کې کتا سوغانی خان وګړي صدر رسول رسا فضل حق شیدا او اشرف مفتون او بیا د ولسی ادبی جرګې چې کوم شاعران دي چې په غیر کې مجذوب سیف دي، کامل سیف وګوري یا داسې ور سره نور کلندر سیف پورې، اجمل خټک پورې، د ټولو خلکو د غزل په ځای نظم ته توجه اړولې ده. البته یو واحد په دغه مینس کې یو کس چې هغه حمزه شینواری په خطر راځي، هغه دواړو ته یو شان توجه لرلې ده خو نسبتا یې غزل ته زیاته کړې ده. اردو کې چې کوم دي پنځوسم پسته دی، ناصر کاظمی دی او د مشتاق احمد دی او ظفر اقبال دی او داسې نورو شاعرانو چې کوم یو کیپ مخې ته راځي هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه. او بیخي دغه رنګ په پښتو کې هم د اویایمې لسیزې په شروع کې ځینې شاعران چې هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه او په هغینو کې سید گوهر صاحب دی، هغوی په سرخیلانو کې دی. سید گوهر صاحب نه صرف دا چې د غزل چې کومه روایتي ډانچه وه د حمزه شینواري یا د قلندر مومند دی یا د نورو سره، هغه یې اکثر ماته کړله او نوي ترکیبونه، نوي اوزان، نوي بهرونه او داسې بهرونه هم چې تر ننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فني جمالیات دي هغوی ورسره عادت نه دي. او لہذا د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابت کلاسی داسې نه ده. او سید گوهر صاحب چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي چې کوم د پښتني لب او لهجه ده، ته هغه سره بیخي لګا سه خایس چې پلی دوی نه مړیږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي. او سید گوهر صاحب ما په خیال غزل ته هغه سوار کړی دي چې د دوی په پله باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر صاحب نه یو غلطی زوین چې شوی ده چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کسه هم موږ د ولس د عباسین د نور چې کوم زړې رسالې وکند یا داسې نور رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر صاحب شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد او داسې یو شمېر نورو اهمو شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنې سید گوهر صاحب د نوي غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حق له مشال رادیو ته وویل.
سهیلی پښتونخوا کوم ژوا خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د ژوب کوم ناوه ده او شاوخوا سیمې چې دي دلته ډیر زیات کوم زمو شفاهي روایت دی او فوکلور دی دا ډیر غنی فوکلور دغه سیمې پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرایه وو د اظهار ده د تخلیقي اظهار ده د شعري اظهار ده هغه زیاتره په فوکلوري بڼه باندې وو او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د نور چې کومې د دې سره مېشته سیمې دي دلته کې بنډارونه چې دي کنه په غشپو کې بنډارونه عموما په مسجدونو کې کېدل په حجرو کې کېدل د مسجد چې کومه حجره وه او زیاتره به طالبان د بنډارونو چې کومه شاعري وه د هغه تخلیقکاران ول نو دلته دا د بنډار روایت چې دي دا د جدید شعر څخه اول دلته د بنډار روایت چې دي هغه پاتې شوی دي ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چې کوم د شاعري کړې ده زیاتره د شاعري چې ول هغه په فوکلوري بڼه کې یعنی هغه د بنډار غزلې ډېر غزلې داسې نن هم وسند د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي دا د یو مشهور غزل داسې تر سو به بلتون وي تر سو به مژاړو په دې مجرمانو چې سا خلګي غواړو خو بیا زما په نس باندې دلته په سهیلی پښتونخوا کې چې کوم بنډار دی دغه د نوې شاعري او د زړې چې کوم زوړې او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی چې باقي زموږ سره ملا سلام بابا دی او دلی عبدالعلي کاکړ دی دغه رنګه حافظ خان محمد دی دا د صاحب دیوان شاعران پاتې شوی دی خو د دې پر شاعري باندې ډېر زیات پخوانی کلاسیکي او هغه فارسی په اثر کې دا شاعري سوی ده دغه پس چې بیا نوې غزل راغلی ده په نوې غزلې په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو په کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د سی ډیر زیات نږدې سره پات سوی دي د ځواني او د هلکونی د لکوالي سبیا ته ځواني او پیری پوری بوري کې یا لورلای کې چې کوم یو ادبي ژوښ تر اوسه پر موجود دی یو تخلیقي فهمونه موجود ده په لورلای کې یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چې کوم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانان پورې رسیدلی ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګوهر صاحب چې کوم ادبي دغه او د دوی چې کوم ادبي ټولنې وي د دوی دلته چې کوم روزن وي ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبي ماحول دی تخلیق کړی وي جوړ کړی وي او د په شعر کې کوم جو ګورو چې کوم مضامین موضوعات په هغه کې دراخستی دي په هغه کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فوکلور څخه داسې علامتونه راخستی دي او هغه د نوي شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوي منظرونه او نوي کیفیتونه چې دي هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا داسې دي چې کومر د نن سوا شپېته اته شپېته او پنځه شپېته غالبا اته شپېته څخه راوړاندې چې بیا کوم ولس مجله چاپ شوی ده ډېر کم غني ودا سويچ پاکي ود ولد د ګوهر صاحب غزلی چې دی هغه بنوي پکښه دوی د دې چې کوم کولو کهولو یا دغه چې کوم کولو دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده چې کوم اولر کبوري کې یا لورای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دې جوړ کړي ده دغه ټولنه د سویلي پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
خوخوی بد پکوی نا یاد جڑک لکر آل راشا یادا بندار جنو تم آیا حالو نا مینا می پٹا پاتی ناشوا ناشوا دیار دغک پسی سر تورا اوتما نستے میرا تکم خاندا سوری غو گنا بی والو زگر زوما تا پسا فرزو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. شاعر او کرکتون کی مخام خټک مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم وه په ټولو پیمانو پورا وو، هغه د خیال دی که د فن دی که د مضمون دی که د جذبې دی که د تخیل دی که د مشاهده دی د تجربې دی د فکر دی د ذکر دی د بیان دی د لهجې دی د تازګۍ دی د برجستګۍ دی د ټکو د استعمال دی د ترتیب دی د ترکیب دی چې په کومه پیمانه یې تلو نو دی پرې پورا نه بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبره دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کول مونته چې زما شاعری چې کوم دا هغه اوس ډیرو کسانو چې کوم دا هغه ریپیټ کړی ده، موږ ته شو ولې دا نه چاپ کړي نو هغه بیا پسیری لمن کی امید چاپ کو نغه و چې دا زما نوی شاعری ده یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو دا دغه بنیادی شاعری و او بیا دغه نه پس دغه و چې کم کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاهدات تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیهات دا ټول چکم دی دا اوس استعمال شوی دی دا زما اوس نه دی پاتې اوس کزه شاعری چاپ کوم نه بداسې یا کتاب چاپ کوم نه هغه دا ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی خو چونکه دا خبره خارجه تخکاره و چې را اغي جدید شاعری ته یعنی دا تیایه ملسیزی یا دا نه نوی لسیزی دغه دور کې چکلا نوې غزلیه مونږ بل نه وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود کې خلد شو، بلکې د دې نه وړاندې نو دې دا هغه بنیادی د نوی غزل په سرخیلانو کې دی، بلکې زه بدایم چې دې مبتدی دی د دنه به بلا کسانو چې کم دی بقول د دې هم چې بیا زز نه پاتې شو، سید ګور بیا سید ګور نه دی پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی دی، په بلا غزل ګو خلکو کې تقسیم شوی دی، دا د تاریخ په وینا هم وا بیا چې کله دا غي وبو کې تر دا شاعری جاله نو اخکار هم شو چې دا غي چې کوم ترکیبات هغه استعمال کړی هغه کوم شاعری دا، نو سید ګور اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجوره یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسي او داسي کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، کته سو خیال وکړي او دا ټوله شاعری د دې خصوصیاتو نه چاپی رجول دي. زه د یو څو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي، دا هغه چې زه په کوم سړي ولاړ یم د احساس په دیره کې هسي ړنګ د ارمان قبر چې کتبه لري نه خخته، دا خو حالات دي پچا څنګه پچا څنګه رازی سوک نړیدلې پلا سوک تر مرګ تللې پجا، نو خطا مې دادا چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور مې دادا چې په مینا کې خوددار یم زه، چې تیار شي استاد یاد لوی لخرې په ما باندې چار چا پیره ما سره شي اوس اندازا لګوي دا د دیپ او یم ماته یم کدا چې کوم دادی شاعری کړي دا دغه لفظیات هم دغه سجنه دا نن استعمالي.
عارف تبسم مشال رډیو ته ول چې سید گوهر د غزل سره نظم هم لیکلې ده او د غزل معیار یې لوړ ده.
زه خدا وایم چې سید گور سی او هغه بنیادی طور د غزل شاعر او هغه زیاتره غزل لیکل، هغه نظمونه هم لیکلي دي خو دا هغه چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش شوی دی خو هغه تجربې بیا ډېری کامیابه شوي نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي د یو سوچ او فکر د برخه جوړېدو دپاره کړي دي، خو هغه د نظم او هغه فکري معیار زما په خیازما خپل دا ذاتی نظر دی کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونو ډیر ویلی نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي، نو د بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی او هغه غزل چې د پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډیرو لوی لویو شاعرانو سره که د اردوی که هغه د فارسی کم جدید شاعران د هغوی نو د سید گور صاحب غزل موږ له هغوی سره ږدلی شو، نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار غنو د ضرورت ته هېڅ کړی دي، چونکی شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي خو بنیادی میدان یې نظم نه دی، نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نسم وړاندې کړی چې یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي خو بل د لیکلی هم ډېر کم دي.
راجق فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوهر صاحب غزل هم لیکلی دی، گوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دی، او بیا چې کوم زموږ اولسي ژانرونه دي خصوصا دا د بندر چې د کوم خپل لایک پاته سوی په بوري کې هغه وخت دا اولسي میډیم چې وي هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر، نو گوهر صاحب د بنداری غزل هم ډېرې ښې لیکلي سي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې او د اردو کتابونه هم چاپ دي، نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې د ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی دی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی یو خود د مضامین دي چې هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ شول د درې کال وړاندې، البته د دې چې کوم پټه خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټه خزانه باندې کوم یو نقد وو هغه نقد داسې و چې هغه زما په نسبت باندې اوریدونکو له سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې کوم نظر واچو یا پر هغه باندې کوم په خپل د هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی نه ژور تنقیدي کار دی، کومې نوکې چې دوی کړي دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړي دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړونکو او نقادانو د هغه ځوابونه ویل
ویلی دی نو هغه داسې یو تاثر پیدا سو دلته چې دا کلندر مومند زره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ د هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب چې د منسترازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کنه هغه د هغه نقطې راپورته کړی دي چې دا هغه ځوابونه چې دی هغه مشخلل صاحب او نور ډیر محققین چې دی هغه ویلي دي نو دغه یو دغه د کنه د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچکم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاته سوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ستا چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کم پاک دننه چې کم رنگونه دی پاک دننه چې کم رجحانات دی پاک دننه چې کم جبه کارول سوی دی هغه تری و صحه د پوری مجور ته ویلی سو چې وزین اڑخونو ته زین نقطو ته د اشاره کړی دی او په باندې د ډیر داسې په جوړتیا باندې داسې چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تھیوري مرور سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار مرور نسخه ورسخه اخستلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصول پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر سو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ما ته اندازه ده ما ور سره بحث مباحثه کړی دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره هغه سره موجوده وه د پندې په کور کې چې هغه اوسېدل نو ما د وی لایبرری هم کتلې وه د مطالعه سختم سړی وو عالم فاضل سړی وو خو دغه علم انتقال هغه صحیح نه کړی شو هغه په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار پکار وو هغه هم نه کړی دغه کوم کتاب چې غوی لیکلې ده پټه خزانه فی الحقیقت نو سره ده چې د گوهر صاحب د مطالعه او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خو دا غوی دغه دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت داده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط دي د گوهر صاحب د سیرنې هغه دلیلونه چې د پټه خزانه په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل ور ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارو خو د دې باوجود یې زغی دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دی هغه د مخ کې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوی او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل نو هغه هم علمی طبقه ته کنات ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمی پس منظر زمونږ موزه متاثر کړي ما دغه بحثونه هم لیکونو هم خو د پټې خزانه په حواله د غوی دلایل چي دي اغه کاني کون کې نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالی لیکلي دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنی کړی دي دغه مقالی ډیر زیات د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازتی کیږي هغه د پوهې او د زیرکتیا اندازتی کیږي نو په مجموعي تور کې زه رائے ورکول غواړم نو زه به وایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالي دی چې د خپل لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت او ډېر عالم فاضل شخصیت او ورسره په پښتو ادب کې دا غوي ځنې مقالې د سيدي چې په هغه کې غوي سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او کنات ورکون کې دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رادیو ته وځي د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گاوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب څړنیس کارونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او داسې بل مور سره کوم چې بمور له سره ناس پاس کې دی او چې د ذکر کولی نو ډیر داسې څړنیس کارونه دروان کړیو چې هغه په تصوف کې دننه هم او هغه په اوروزو کې دننه هم او هغه په نور هم مختلفه چې کوم موضوعات او هغه سره تړلی څړنیس کارونه په یو وخت کې دوی روان کړیو خو هغه څړنیس کارونه زیاتره چاپ شوی نه دی یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ شوی دی خواغه چونکی یو متنازع غونی موضوع او هغه هم په اخر کې ګور صاحب تری وبخشي په اخر عمر کې به دا ذکر کولی چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکته وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولی نو لاغه سره بل ډیر اختلاف پیدا کېدلی خود دا ویلو چې یو بل چې لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زو اسولم چې په ما باندې دا کتاب زولی کوم چې نماز دا نکته دی نو زدا کتاب ولیکم نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبی کیریئر دی هغه ته ډیر زیات تاوان ورسولی ولی چې پټه خزانه کوم ټول داس مرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډیر بنیادی دستاویز دی او لدې زه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ زخه د انکار برابر دی نو هغه چې کوم کارو هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز هغه تات کړو خصوصا په افغانستان کې دنن د افغانستان چې کوم لیکوالانو کم څېړنکارانو دا غوي په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه سي دغه بیا ټول منفي سو هم دغه رنګ په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دنن ګوهر صاحب بیا هغه رنګ تر خلکو پوري ونه رسیدي زما دا خیال دی چې یو داوا جوا او لدې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم ناوخته چاپ کړی دا او ګوهر صاحب د خپل شعر د پاره هغه رنګ امور سي پیار ورته وایو کنه پبلک ریلیشن ورته وایو تر خلکو پوری رسید یا د ځان مارکیټ کول چې ډیر خلک یې په ډیر نامحسوسه طریقه سره کوي نو ګور صاحب لاغه زخم لیر پات سوې دي نو زکه هم ګور صاحب چې دی هغه بیا لږ ډیر متنازع پات سوې دي او په دې لحاظ په دایو کتاب په لحاظ باندې بیا دا غوي نو چې کوم ادبیات دي دا غوي نو چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دنه هغه بیا هم په صحیح معنی باندې تر خلکو پوری ونه رسید نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي او چې څېړنه به کولې نو د څېړنې کوم اصولونه وخت وخت په لمر سره به سونه کول هغه ټول اصولونه سي دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو خو بس نو دا کله کله وسی نو چې چا بچا کې د نن څوک څومره زیرک وي او کله کله ځینې خلک دا غول زیرکتیا زخه په ډیر معصومانه انداز یو بل فائدہ واخلي نو شاید ګور صاحب هم چې دا پټه خزانه فل حقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا غنیت هغه نو لکه دته چې د هڅو ورکول والا نیت وو
رازق فهیم اول چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډیره خطوګه کړی دی
او د گوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر بلکې هغه یو باقاعده ادیب او نو د تحقیق میدان هم لدن او فاتح خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدی نظر وي د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اړه باندې سید د کم نظر وي هغه د په مسرانو کې ډیر کم نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډیره موثره توګه کول زما په خیال باندې زه چون کې په باقاعده شاګردی کې د محمد عارف صاحب شاګرد وم او عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پات اسوله چې زما خیال نه دی چې دنا اثرات او زخه نیمګړې پات اسوه بلکې زموږ د عمر او ترموج د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سره او ګور سره پات کې یو بنیادی رول لرل نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبازمایي کړې ولا او کنټریبیوشن لرل دا جدا خبره ده چې مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګ تر تحقیق سیاسي او سیاسي خواختی خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت تم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسول زکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلکو غیر د پښتو ادبیات کې خپل رد او قبول فته نو هغه د شخصیت نقصان ورسول او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې ودا سیشن ته متوجي و سی دا د سیډر تحقیقي ارزښت به هم نو مثلا زما په یاد د ډیر وخت په دا باندې د کسیدمی عبد الحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفہ پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کول یو ډیر مواد سره راټولاوي او لدی وجه زه خسي په د کی کما غ تنقیدی توانو کنه هغه ته د توجه کم ولرل خو بیا هم سي چیر د تنقید تر هغه لیدي په ډیر موثر انداز راغلی یعنی کزه دا درته مثلا نن زه خشل 25 کال لمخه ما د یو مقاله مالوسته په اولس کې د پښتو اصري شاعري فني معایب یعنی هغه دارنګ د یو دستاویز حیثیت لري موږ کوم وخت شعر لیکلی نو هغه فني معایب بیا په نظر کې ساتل او د هغه معاصر شعر د نن سه کوم فني نیمګړتیاوي دی هغه په ګوته کړی او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت او یو نظر هم لرلو
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
حال تو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان jabina dasta pamina raswa raswa shu nazanina bedazla karara raswa raswa shu nazanina bullo 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 de yaar zama yaar zama yaar zama nishto misal pa jahan de bullo 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 de yaar zama dildara shavafadara zama dildara dar pase garza na karara ho grana yara dar pase garza na karara yaar zama yaar zama nishta visal ka jahan de bullo 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 de yaar zama
the mashal radio whatsapp channel
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو ډاکټر محب وزیر د سیدګاهور د سیډنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه په حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف سرګند کړو او وی ویل چې دا د تحقیقي ادب یو غوړه نمونه ده
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخ کړه خصوصا د پټه خزانه په حقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمی دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې ورورټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه د شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړېدله او یو مخ تحقیق ته کېناستو او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کې نظم لیک غزل لیک کا شاعری یې کوله کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړو ځان و پکې نه نه باسه د سید گور صاحب نور هم دا سزای پزای خو مقاله شته سړینیز کو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریق کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه په حقیقت ده زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه په میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او هغه حجت چکم دے کسل لگ ڈیر ہم پاتے ہو نو گوہر سے پورا کڑے ہم دے او گوہر سے دے کلندر سے نہ ڈیر مخ کے پلا مطالعہ غزول دا او ڈیر حوالے دا سے پیدا کڑی دی تے شاید اگے تا دے کلندر سے ہمرا صحیح نہیں
مخام خٹک چرا دے کتاب پ مخکتن کے گڈون کڑے خپل نظر دا مشال ریڈیو سرا داس شریک کرو
مزل دا افضل شوق سفرنامہ وا اوزد اولنی کال دا ایل بی سٹوڈنٹ ہوں لے وہ چاہے کم افسانے وی دا فاروق سرور او دا دی پٹا خزانہ فی الحقیقت چکم دی باندھے یو سیمینار ہو او اغیتا دیر لوی لوی لیکوالان دا غلیو زما بالکل ابتدا وا پاکہ مش خلیل صاحب او دی باندھے حسن بیس ہو پٹا خزانہ فی الحقیقت باندھے دی خود پٹا خزانے اگینسٹ کی لکلی وا خو برحال دا غی چکم مت سیڑن وا نو اغا سیڑن با دی دزڑن کولا دی وہ پخپل علمیت سیڑن کولا دی با دچا دا وجہ نا یا دچا دا متاثر کولو دا پارا نا کولا دی باغ دی پخپل ایمانداری کولا دا با دی پخپل دا خبر کولا چی کچوک دا خبر کئی چی رز یعنی دا چا پا سپورٹ کے دا لیکم یا چا نوٹ نو دا دا سی خبر نا دا زر پخپل لیکم دا ما پخپل سوچ دا تول سوز نکڑی دا نشان تا دا غی نور چکم چیرنیز اندازو یو خدا دی چی اغی دوم را لستون کے ہو چی دلت با کراچی تم را گے نو چی پکم ہوتل کے بے کمرا وانو اکثر با پراشل اکثر بدا چی کم ریگل چوک کے دا کتابوں کم اگر لگی میلہ لگی داس ہوا اتوار پہ تو پاگے کہ بچے کل مونگ دادا کمری تلا انہوں دادا کتابوں امبارو بپرو تو دے برا تو تولی نمانگ تبیو چھتا با اس تدی کتابوں ٹیم پتہ نہیں لکھ کل رازی ماتا دمرا کتابوں پرات دی مطالعے تو نو دا چیڑا نے انداز ہم دیر بہترین بلکہ اکثر بے ماتا داوی پکرا چھے کہ بچے چھے مونگ دو ماتا بیچے رہا مخام دا حمزہ سیب چھے کم دے دا انتخاب کول پکار دی گنے دا اوپا دے خپل شاعر ہے کہ ورکش نو ما خپل ایوہ حسم کڑی دا چیرا گزد آخو انتخاب وکم دا داغی پا وینا باندې
د سید گوهر د شخصیت او خوینو په حق له عارف تبسم د مشال ریډیو یو پختنه داسې جواب کړه
د یو شخص دی او سړی دی یو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم ډیر مینناک او ډیر زیات لخلوص ډک یو انسان هو ډیر مل مپال انسان هغه سیار چیر پاته سوی دی نو دا غوی د ملمستیا دا غوی د ملنساری دا غوی د اخلاص موترف چې دی هغه بیا ک اردو لیکوال دی او ک پښتو لیکوال دی هغه ټول دا غوی د دې خصوصیات موترف پاته سوی دی هغه په کراچی کې وو نو د کراچی پښتانه او د کراچی څکم اردووالو په غوی کې د ګور صاحب مخلصي ملمستیاوی او پسته پسته او مینناک خبري به مشهور وي هم د غرنګ هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلګي پرزام باندې را غونډ کړي او له دې سره سره په ډیجی خان کې ما وی کڅ په مل د پښتانه نو خود نور ژبو له لیکوال سره ډیر ښه تعلق خدا او چې ګور صاحب ډیر سټریټ فارورډ سړی و یعنی هغه یو رښتیاګو سړی و هغه به دا ډیر خبره به ډیر فلټر کول نه یعنی هغه په ډیر منافقانه انداز باندې به نه کول چې خبره به دې به پوي و چې دا رښتیا دي نو هغه به بیا د هر چا مخ ته ویل هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عہدې والا دی سرکاري سړی دی یا دغه سې چې ډېر لوی مقام ورکړ نو هغه رښتیا خبره بیا مخامخ کوله نو سټریټ فارورډ وي میلمه پاله وي مخلصه وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کوي چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ورورسي نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي هغه یو ډېر مخلص انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نور ادبی کنټریبیوشن کې به هم تا همیشه لیدلې وي
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ا دي
سمره هم دا غټ غټ شخصیت دی دا په مثال د خرونو دی غر چې تا ته ډیر لری وینو لوړخ کاری درته خو چې سونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټیږي نو دا لوی شخصیت همیشه د پاره چې زه سونه ور نږدې شوم دی ما ته راټیټ شوی خو درې شخصیت داسې دی چې هغه ما ته راټیټ شوی نه دی بلکې همیشه د پاره ما ته پاره نورم لوړ شوی دی چې په هغه کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر گوهر سے ملنګ سړی خو دې کې شک نشته عجزی فقیری پکې وا خپل علم قسم د عالم فضل سره وو هغه رنگ په خپل علمیت په خلکو ور خرڅولو عادت نه بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه همشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی وو لکه مونږ هم زول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونګ هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر سره په اړه سره کزه اوس چاته وایم نو کې دي چې سره هم نه مانی هغه سپردل شخصیت چې کوم ایس قسم په کې تصنو نه و زه په سو پیر بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ترغلم نو د اسلام آباد کې تاسو خصوصا د پینډې کې پاتې کېدل نو پینډای کې د زموږ باندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه ملمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمی حواله سره زموږ د حیثیت نه و دی غوي په وړاندې خو چرته موږ ته دا احساس نه درا کړی چې ګنې تاسو نه پوهیږئ یا تاسو د خلکو د پویولو انداز یې ډېر بدلو اگر په داسې انداز نه پویول شو بلکې اکثر به خندل وي چې ولې زه خدای پیغمبر را لېږلې ولې زه خدای دې د پر را لېږلم چې خلک به پویم خو په غیر محسوس انداز په چې هغه کوم رنگ ملګری په حوال ملګری راهنمایي کوله هغه ډېر دا و بل د لیک په حوالے سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینا په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سے دوی تایید کړي دي او د کلندر مومن د ډل اخکار غنل کده خو د خیر البیان تن کې دی مطالعه کې د کلندر سے سره سخت اختلاف کړي دي د پیر روحان په حوالے سره چا باندې د بادشاہ لیکل وا چا باندې بل سے لیکل نو هغه کې بخي د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمن نه و ډېر په مشکله باندې بادشاہ ته تیارې ده بل به دام کول چې ماته باندې د بادشاہ لیکي ماته بیان نه وای او بس هغه پورې به ته کتاب نه چاپ کوي تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوږ دومره مینهناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره سبق زه د دولسم ټولګي لوستونکي زده کوونکي وم زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د دې چې کوم مینه و او د دې په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي و او څومره هغه په اردو کې چې بزلسن جوړته وای کنه داسې محفل را غونډې سړی و چې ریس بکښې نستي هر څوک چې خصوصا ادیبان لیکو قالان شاعران او د کتاب او د کلم سره نږدې خلک شو دا خلک بد د شخصیت په حساب کې ډیر زر راتل او ډیر مینناک کس و ډیر زیات د یعنی د علمیه پر علمیت باندې د هغه د شفقت چکم دغه ول د شخصیت چکم اړخ وغړي ر باندې غالب او بل د په شخصیت کې د نن چکم ظرافت او به سختګي و نو ګور صاحب ډیر ژوندۍ سړی و ډیر د ژوند ډک او د مینې ډک یو انسان و
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړی وخت پاړه مخام خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
سید گوهر صاحب سره واقعي ناشته پاس ترکړی د خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سره هغه استاد ادیب شاعر هغه عروض پدا اردو په شاعرۍ هم خپویدو پښتو په شاعرۍ هم ډیر خپویدو دا هغه ډیر وسیع مطالعه وه او ډیر لوی زړی سړی و ډیر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایی مینه به یې در کوله ستایلې به یې تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابو چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانګیر پارک کې پروګرام کې کېناست ناست و او دغه شان تګ راتګ کې به یې دا نه محسوسول بس که پیدل به سره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به ته نه تپوس وکړو چې دا څنګه دی دو ټکي و د هغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې یاره داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې ګنې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیرې دی
د سید گوهر د قبیلې او کورینای په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لورلای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او د بنیادی تور اورک ځان دي نو د څه وخت راغلی د بوري ته په دې خزنه خبر البته دومره دا چې دلته د دې ټوله روزنه چې د کندهار ته په بوري کې سوي ده نو د ورور مشر ورور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دې بیا نږدې رشتي دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځي دا سی ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دادی چې د دوه زویان او لونې دا ټول شاعران دي د د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلی نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وی د لونی لکه تمثيل او انجیل او د غرن قندیل قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثيل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی او ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړی ده محمود یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړې دي بیا د محمود یاس په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوهر په 22 اگست کال 2010 کې د درېش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس ته هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
چپ چ
چغو چغو جاڑما بیل مکتب مجون خاوری ریشنا زمال زلن تپو سکا ولی تو یا بینا تو پر پشتل بخدای روخ کی او خون رغی گی بے تعلیما ولو سنا ناس میں پہچان رسی گی اے ظلم پخپل زلگی کم بدرنگ شما راو رسے گا خپلا پیرا ڈوبی کی پتختو ولاڑ ماں